افغانستان کې د سهار او بجې سبې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوه سهارنۍ خبری مجلې خبریږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. د لومړۍ خبری مجلې د سر راپور مدا ده چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. نن د شنبه ده، د لیندې یا قوس دویمه د نومبر 23مه. آسیب حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. پیل له خبرونو کوو. د کورونی چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولی. په افغانستان کې تیره شپه زلزله وسوه. د بلجیم چارواکي وایي چې پرون وخت یې د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولی دي. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازدیګر په ارک کې وسوه وویل، د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وسي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتل یې له غزنی په یو موټر کې دغه 20 کیلوګرامه تریاک لغمن ولایت ته انتقال کړي نیولې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د 228 لویو قاچاق وړونکو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په افغانستان کې تیره شپه بیا زلزله وسوه. د امریکا د جیولوژي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. دغه اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د مځکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو پر اساس د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابله دغه ورځ د پاکستان د شمال او هند پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د بلجیم چارواکي وایي پرون وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې ترورستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان وي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم، موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو، داسې چې څو کسان شي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف شي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل سوي دي. یو اسرائیلی ښځه چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. د اسرائیلو د پوځ یو وین پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې یې د چړې برید کړی و په ډزو وژل سوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوو جلا پیښو کې وژل سوي دي. او د میانمار د شمال په یوه کان کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شمې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وسوه. د سره صلیب، د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د چغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي.
له ازادي رډيو نه مو د افغانستان د سو سترو خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه ته ټیټه منفي دوا، اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخه لوړ درجه شپاړس ټیټه دوا، اسمان زای زای وریز. هرات د تودوخه لوړ درجه لس ټیټه صفر، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه اوه ټیټه پنځه، اسمان وریز د ورختټ کل. جلال آباد اسمان زای زای وریز، دا تودوخه لوړ درجه شل ټیټه سلور اټکل شوی. ګردیز دا تودوخه لوړ درجه شپږ ټیټه منفی سلور، اسمان وریز دا ورختټ کل. او په پای کې بامیان دا تودوخه لوړ درجه سلور ټیټه منفی دولس، اسمان وریز دا ورخت اټکل شوی دی.
ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړه. د افغانستان یو هیئت چې ایران ته تللی وایي ایرانی چارواکو ورسره د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې د همکاري ژمنه کړې، خو کارپوهان د ایران پر ژمنو باور نه کوي.
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان ته راستنه کړل.
په کندز کې د دشت ارچی ولسوالۍ وروسته په نورو سیمو کې پوځي عملیات کیږي، خو عوام څه وایي؟
طالب پوشاک ور سر جنگیږي یا مسل په ولګ جنگیږي. هغه د پموش دارم چې دا کله ویلی ویلی په کله خو غریب خواره غریب پروت، په کله خو خو بیچاره سپنسر مظلوم او یو شنجر پروت.
د ځوانانو یو ټولنه هڅه کوي اروپا ته د افغان ځوانانو د تګ مخه ونیسي.
دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دی وتشتي، نامنی ډیر سي او قومي موضوعات راپورته کوي. او د ځوانانو مسولیت دی چې دا پلان باید شاندي.
د ژوند په رنگونو کې لیو کوچی سره خبري سوي.
همو کوچانو تذکيري نه خسل بیا موږ هجرت وکړو پاکستان ته. لاو پاکستان اوس بیرته راغلو دغه ماچ ته ځي تذکيره اخلي، تذکيري نه.
تر اونې بجو نور مسایل هم څیړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبري وکړه. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور وکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجنس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارس اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکل پر رپورت کې موردل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له دشتر چې ولسوالي وروسته د دې ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو پر خلاف تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویل چې په دشتر چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې پلسګونه وسلوال وژل شوي دي. اجمل آرین لسیمی رپورټ لري.
د دشتیارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې پارچی ولسوالۍ کې 23 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي ده چې 24 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنیت قمندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتیارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیه عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکی خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگلباغ دا هم وویل کله چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوی عملیات هم پیل کیږي.
تصفیوی عملیات که از طرف وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله برانداخته شده و
دغه تصفیه عملیات چې د کورونو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتیارچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوې تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکي خلک ډیر متضرر دیارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار ولایت له خوجاغار او بهارک ولسوالۍ سره ګډه پوله لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم درته لرو، د غرض د نړۍ پر چارو هم راپورونه درته لرو. خو وسم ستاسو سوزینی اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي.
نقیب الله حق دوست له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې نامنی زیاته شوې ده. اوریدونکي لیکلي کده دې ولسوالۍ وضعیت ته جدي پام ونه شي، د شمالي ولسوالۍ په سیر به زیاتې برخې د وسلوالو لاسته ورشي. همدرد له میدان وردګ نه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ژر تر ژره پیل کړي، ځکه دغې پروسې کلونه وخت نیولی دی. عبدالباسط نبیل له نورستانه لیکلي، د نورستان نورګرام ولسوالۍ با امنه ولسوالۍ ده، خو له بده مرغه په دې ولسوالۍ کې بیا هم د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او اوسني چارواکي پام نه ورته کوي. محمد فهیم ادیب بیا د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د تختول شویو مسافرو د ژر خلاصون غوښتنه وکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، څو ورځې کېږي چې د هلمند ولایت په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. دې مسالې خلکو ته نورې لانجې جوړې کړې او په اړیکو کې ستونزې لري. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخې پالیسي پر مخ بیایي. اوریدونکي له افغان ولسمشر څخه هیله کړې چې د پاکستان د هغه پټ جنگ مخه ونیسي چې په افغانستان کې روان ساتلی دی. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلي، له وسلوالو طالبانو مهله ده چې د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي، د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اوریدونکي لیکلي، تر څو به افغانان ځورېږي دوی هم حق لري د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبری مجله کې نور راپورونه ورسته اوري، خو سم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یې یو کس نیولی دی. په افغانستان کې تېره شپه بیا زلزله وسوه. د تلفاتو او اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. یوه اسرائیلي ښځه چې د یوه فلسطیني لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمي سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. او د میانمار د شمال په یوه کان کې د مځکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید، او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي، د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي، په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کیدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 نه تر 20 ترسره کړ، د افغانستان پر مسلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي، د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا که دا خبره رښتیا وي، هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی هیئت وایي چې ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې هیئت مشر د مشرانو جرګې په پرونی غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوی وویل چې ایراني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي. نور حال د ناجي سپۍ په راپور کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محی الدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زکلو اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسولینو سره تر سره سول، هغه په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغه چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه کولای شي چې تحصیل وکړي، شونځي کې شامل شي، او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي، په هانتونونو کې شامل شي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز اړیکو، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت، او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقون څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هواري کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان ترستانه کړل، موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بندرال، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونې د ایران د حکومت لخوا، د سپاهي پاسداران لخوا، مخصوصا د زاهدانو، د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس دي خلکو ته.
نوموړي وویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حوالې کې به څه نتیجه ورنه کړي. د ښاغلي بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
و مردل چې ایران ته د مشرانو جرګې تللی هیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. د ځوانانو بهیر په نوم یو بنسټ په کابل ښار کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواده اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلونو پرون په کابل کې د دغه کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د دې کمپاین په جریان کې به هڅه وکړي چې د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړو عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو، د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبه په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي، او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده، او ځوانان باید چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي شي.
ټول مهمه ځوانان سره کښېنستل او آگاهي آمده چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دښمن پروګرام دی، چې ځوانان دی وتښتي، نام نی ډیریسي او قومي موضوعات راپورته کی. دا د دښمن پلان دی افغانستان لپاره، او د ځوانانو مسولیت دی چې دا پلان باید شند.
له دې وړاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,05,000 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللي چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زنداني شوي دي. په هیواد کې نامنه فقر او بیکاری هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته په تګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړې چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. د ځوانانو چارو مرستیال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږي چړنې پیل کړې چې د انسانانو قاچاق بران ونیسي.
ما امرای وزارت داخله، ریاست امنیتي ملي او دیګان
دی وایي موږ د کورنۍ چارو له وزارت، ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لانیګ دې کار کوو چې معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبری دفترونه خلاص کړي، دوی باید ونیول شي. د راپورونو له مخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ لا زیات خطر ډاک وی او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بل خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو پوهیږو چې نه امنیت دا ستونزه ده چې هغه په یوه میاشتو درو میاشتو کې حل شي، او نه هم کار دا ستونزه ده چې موږ د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ سره پاتې او یا اوس هم موږ سره لاسه ګرېوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کارونه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپۍ ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هېواده ونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هېواد آباد کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو په جریان کې نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام کوي. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شایي ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میشل خبریالانو ته ویل دوی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وسي. نور جزئیات له احمد تکل نوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبي او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د ژوند رنګونه
مالک صاحب جان،
دلته دې څه لپاره راغلې؟
ترور راچته ځي د حج د داخلي لپاره تذکره اخلي.
دا ترور به څو کلنی؟
50 پي.
50 کلنه؟ څنګه تر اوسه تاسو تذکره نه درته اخیستې؟
هم کوچانو تذکره نه اخیستلې، بیا موږ هجرت وکړو پاکستان ته لاړو. پاکستان اوس بیرته راغلو، دغه ماچ ته ځي تذکره اخلي. تذکره نه
کاش ته نه تلی اوسې تذکره
نه اخیسته؟ نه نه نه،
ولې نه اخلې؟
ولاکه خو د کوچانو دا یو کار ده.
تاسو د کوچانو کې به د میرمنو کې څو به تذکرې لري؟
45 تذکره ما ورته اخیستې.
څلور پنځه هغه هم ضرورت سوی
ضرورت دا دیاج داخلي لپاره اخري تذکره.
ملک صاحب په دې راته وغږیږئ، تا په نظر تذکره څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري؟
تذکره خو ښه شی ده، هر شته په کار ده. نو
څه شته په کار ده؟
خو یا شته چې غمري شي چېرته ځان داخله یې، یا نور یو څه شی درته جوړیږي، کنه تذکره په کار ده.
تاسو تذکرې په ارزښت پوهیږئ کنه؟ نو ولې بیا میرمنو ته نه اخلئ؟
والله خبره کنه، ما خوښه ده چې غونډ قام واخلي، زه خپل شینواره یم. ګوره زړه د زیاشته اچھا جی میړه ویله تذکره اخلي.
دې تذکره اخیستل سخت دي کاسانه؟
نه، دا خو د منګ خپل ریاست ته موږ څوک زورین امر راکې بیا ولسوالی کې تذکره راکې.
اسانه اخیستل کیږي؟
وا
تیرې دوی مالک کنه؟
زه دوی مالک یم.
کتر انس دوی تذکره اخیستلې؟
نه نه، نه شخصل رسمي ما وسیقام لرم، مهر دوی راکړای دا، او زه لکه رسمي مالک دلته یم.
نو ته سخت نه چې بیا ار کاسره دلته راسي تذکره ورته واخلي؟
نه څه چلوک، ضرورت ترازو بکنه
خوش بیا څنګه تر ریاست کې ماش شي درکې
نه ریاست کې ماش نه راکې
ته ټول ورځ خدای خدمتګاری
بس خدای خدمتګاری خپل د موچې کار کوم کله تذکره په کار نشي بیا چې زما موچې زوی مې د ورونه مې د موچې کوم
او غیر لغه ملک راځي خلک ته تذکری اخلي
تذکری یې چا په کار سره راځم کنه د کلی مشکلات د پوسه سجنجالي اوس ولایت ترازو ولسوالۍ ترازو افجی ترازو
ملک سره به تاسو خپل کور کې څو مېرمنې دي
کور کې یم زوی ده د کزا دا یو د ما مېرمن دا دوه مې ورونه دي
دغه
خځې دي
او ته تذکری اخیستی
نه نه مې اخیستی چې چاته تذکره ضرورت ولري یا پاسپورت جوړي یا نور څه کاری دولت کې کنه تذکری ته اجازه راسي به جوړو
لدې سره ونې مې بجې سوي او ستار